من اوریدونکو تاسو ته سلام وړاندې کوم. اته بجې دي، د دې یو ساعته خبرونې اوریدو ته ښه راغلاست. په دې خبرونه کې به واورئ چې په پام کې ده د حج د مراسمو له پای ته رسېدو وروسته هېواد ته د افغان حاجیانو د راستنېدو لړۍ د جمعې په ورځ پیل شي. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې پاکستان د کشمیر د وضعیت په اړه د بحث لپاره د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بیړنۍ غونډې د جوړېدو غوښتنه کړې. قدر من اوریدونکو، په دې خبرونه کې نور راپورونه هم لرو او په وروستۍ برخه کې به د ازادۍ راډیو اونیس پروګرام ازادي او اوریدونکي هم واورئ. خو لومړی خبرونه. دا هم د خبرونو سرچکی. افغان چارواکي وایي د ننګرهار ولایت په بټي کوټ ولسوالۍ کې د داعش ډلې دوه تنه مهم غړي نیولي دي. د هلمند چارواکي د دې ولایت په ګرمسیر ولسوالۍ کې د نهو وسلوالو مخالفینو د مړینې او ټپي کېدو خبر ورکوي. او په نړیوالو خبرونو کې به واورئ چې د پاکستان صدراعظم عمران خان نن د اګست 14مه له هند څخه د دې هیواد د جلا کېدو د کلیزې ورځ په کشمیر کې تیروي. بشپړ خبرونه. افغان چارواکي وایي د ننګرهار ولایت په بټي کوټ ولسوالۍ کې د داعش ډلې دوه تنه مهم غړي نیولي دي. د کورنیو چارو وزارت د سې شنبې ورځې ناوخته په یو بیان کې وویل په نیول شویو کسانو کې یو تن عبدالرحمن نومیږي چې په طلحه مشهور دی. د کورنیو چارو وزارت د خبر پاڼې په وینا نوموړي د داعش ډلې د وسلوالو لپاره د ځانمرګو واسکټونو د جوړولو مسؤلیت درلود او د بټي کوټ ولسوالۍ اوسیدونکی دی. د بل نیول شوي کس د هویت په اړه څه نه دي ویل شوي، خو ویل شوي چې د داعش ډلې له دې دوو مشکوکو غړو سره وسلې او مهمات هم نیول شوي دي. د داعش ډلې وسلوالو په تیرو څو کلونو کې په افغانستان کې د ګڼ شمېر خونړیو بریدونو او چاودنو مسؤلیت منلی. د هلمند ولایت چارواکي وایي چې د دې ولایت په ګرمسیر ولسوالۍ کې نهو وسلوالو مخالفینو ته مرګ ژوبله اوښتې. د هلمند د امنیه قمندانۍ مطبوعاتي څانګه په یو بیان کې د ګرمسیر ولسوالۍ د امنیه قمندان سمونیار عبدالرؤف فیضي له قوله لیکي چې نوموړی وایي ترورستانو غوښتل د ګرمسیر ولسوالۍ په اړونده شملان سیمه کې پر امنیتي پوستو حملې وکړي، خو د اپراتیفي معلوماتو له مخې د پولیسو له ځواب سره مخامخ شول. د هلمند امنیه قمندانۍ وایي په دې نښته کې شپږ وسلوال وژل شوي او درې نور ټپیان دي. په بیان کې یادونه شوې چې په نښته کې افغان ځواکونو ته زیان نه دی اوښتی. په خوست کې لسګونه پیغلو او میرمنو پرون سه شنبه په هیواد کې د جګړې له ښکېلو خواوو د اوربند او سولې غوښتنه وکړه. د میرمنو چې د اختر په دریمه ورځ د سولې د ټیکري په نوم په یو پروګرام کې راټولې شوې وې، له طالبانو او حکومت دواړو وغوښتل چې ژر تر ژره په خپلو کې مخامخ خبرې پیل کړي او روانه جګړه پای ته ورسوي. د غونډې له ګډونوالو څخه یوه میرمن محبوبه لال وه. هغې په خپله وینا کې د جګړې د ناخوالو یادونه وکړه.
هغه جګړه چې زموږ میندې بورې کړې، هغه جګړه چې زموږ خویندې بې وروره کړې، او هغه جګړه چې زموږ ماشومانې بې سرپرسته کړل.
د سولې د ټیکري په نوم دا غونډه د خوست د ولایتي ادارې په نوښت جوړه شوې وه چې په ترڅ کې یو شمېر مخکښو ښځینه مدني فعالانو ته د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته ګټلو د سلمې کلیزې په ویاړ ستاینلیکونه هم ورکړل شول. لازادهی رادیو خبرون آوری. ده پاکستان صدراعظم عمران خان نن ده اگست 14مه له هند څخه د دې هیواد د جلا کېدو د ورځې کلیزه په کشمیر کې تیروي. د عمران خان دفتر ویلي چې یو شمېر وزیران به مظفر آباد ته په سفر کې له خان سره ملګري وي او هلته به د ټولو ګوندونو کنفرانس جوړ کړي. کشمیر ته د عمران خان له یو ورځني سفر یو ورځ مخکې پاکستان په کشمیر کې د روان وضعیت په اړه د بحث لپاره د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بیړنۍ غونډې د جوړېدو غوښتنه وکړه. دا غوښتنه وروسته له هغې کېږي چې هند د اګست په 15مه نیټه له جمو او کشمیر څخه د کورواکۍ د هغه امتیاز د اخیستو اعلان وکړ چې د هند اساسي قانون دې سیمې ته ورکړی. اسلام آباد د هندا اقدام نړیوال سولې ته ګواښ بولی او وایي چې دا پریکړه به په کشمیر کې قومي تصفیه ته لار پرانیزي. په داسې حال کې چې په هانګ کانګ کې د چین د حکومت پر ضد مظاهرې روانې دي، اعتراض کوونکو د هانګ کانګ په نړیوال هوایي ډګر کې له بلوازد پولیسو سره نښتې کړي او په ودانۍ کې دننه او بهر ګډوډي جوړه شوې ده. چارواکو پرون سه شنبه د دوهمې پرله پسې ورځې لپاره هوایي ډګر ته چې د نړۍ له ډېرو بوختو هوایي ډګرونو څخه دی الوتنې لغوه کړې. د آسیا د مهم اقتصادي مرکز ته د الوتنو لغوه کېدل له هغو ویرو سره په یو وخت کې دي چې ښایي پیکینګ د مظاهرو د آرامولو لپاره هلته چینایي پوځیان واستوي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې استخباراتو ده ته خبر ورکړی چې د چین حکومت د هانګ کانګ سرحدونو ته ځواکونه استوي. نړیوالو رسنیو پرون د هانګ کانګ په هوایي ډګر کې دننه او بهر د مظاهرو او د اعتراض کوونکو او پولیسو ترمنځ د فزیکي شخړو تصویرونه وښودل. اعتراضونه د هغې لایحې له تصویب وروسته پیل شول چې له مخې مشکوک کسان په چین کې محاکمه کېدای شي. هانګ کانګ چې پخوا د برتانیا مستعمره وه، په 1991 کال کې د کورواکۍ او ازادیو په تضمین چین ته وسپارل شوه. او د روسیې دفاع وزارت ادعا کړې چې د ناټو یوه اف 13 جټ جنگي الوتکه د نړیوالو اوبو پر سر هغې الوتکې ته نږدې شوې ده چې د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو پکې و. خو وایي چې د روسیې سو 28 جنگي الوتکو بیرته لرې کېدو ته اړ کړې ده. تاس خبري اژانس د سه شنبې په ورځ په یو راپور کې وویل د شویګو الوتکه د روسیې له کالیننګراد ښار څخه مسکو ته روانه وه چې د بالتیک سمندرګي له پاسه له دې پیښې سره مخامخ شوه. د ناټو یو ویان ازادۍ راډیو ته پر ایمیل په استول شوي پیغام کې ویلي یوه روسۍ الوتکه چې یوې بلې روسۍ جنګي جټ الوتکې بدرګه کوله د سه شنبې په ورځ وختي د بالتیک د سمندرګي له پاسه څارل شوې. ویان زیاته کړې د ناټو د هوایي کشف الوتکو هڅه وکړه چې د دې تړون هوایي حریم ته نږدې شوې د الوتکه وپیژني، او په وینا یې کله چې الوتکه وپیژندل شوه د ناټو جټ الوتکې بیرته خپلې اډې ته ستنې شوې. د ناټو یو ویاند ویلي په دې اړه چې په الوتکه کې څوک سپاره و معلومات نه لري. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدرمن اوریدونکو راسره اوسئ، د دې خپرونې په دوام کې راپورونه خپروو. و باورې چې د حج د مراسمو له پایته رسیدو وروسته خپل هیواد ته د افغان حاجیانو د ستنېدو بهیر بل سبا د جمعې په ورځ پیلېږي. په یو راپور کې هغو ستونزو ته کتنه کوو چې افغان حاجیان ورسره لاس ګریوان وو.
موږ د امارات د حرم شریف نه تقریبا نیم ساعت مزل د موټر په لارې راتاوېده او پیاده شو. په آخر کې موټر بند شو. څلوېښت دقیقې 15 د پښو مزلم وه.
ولس مشر اشرف غنی وایي د سولې یوې موافقې ته د رسېدو تر مهاله د ځواک کارول د افغان ځواکونو اصلي دنده ده. خو په خوست کې بیا نجونو او میرمنو پرون په یوه غونډه کې د جګړې پر ښکېلو خواوو غږ وکړ چې د سولې خبرو ته کینی.
د خدای لپاره زموږ په کونډو، زموږ په یتیمانو او زموږ په د خویندو باندې ورخمیږئ. دا جنګ هېڅ معنا نه لري. وایي وخت به تېر وي، بیا په لاسونه مروړئ.
په نورو راپورونو کې په کندوز کې سږ کال د غنمو حاصلات زیات وو. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې پاکستان په کشمیر کې د روان وضعیت په اړه د بحث لپاره د امنیت شورا د یوې بیړنۍ غونډې د جوړېدو غوښتنه کړې. نور راپورونه هم لرو. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. پام وکړئ د دې خپرونې لومړۍ موضوع ته. سلګونه زره حاجیان به نن چهارشنبه په مکه معظمه کې د حج وروستي مراسم ادا کړي او د جمعې له ورځې به هیواد ته د افغان حاجیانو د ستنېدو لړۍ پیل شي. حاجیان نن په مکه معظمه کې د طواف ودا مراسم پر ځای کوي. که څه هم د حج او اوقاف وزارت وایي چې سکل د افغان حاجیانو لپاره په سعودي عربستان کې ډېرې اسانتیاوې جوړې کړې وې، خو بیا د پخوانیو کلونو په څیر یو شمیر حج ته تللي افغانان د حج او اوقاف وزارت د مرستې او ملاتړ له کمښت څخه شکایت کوي. دا موضوع اجمل اند په خپل راپور کې راخیستې.
حجی نوراغا هریوا وایي ډیر خوشاله دی چې د حج دا کول یو پخوانی ارمان پوره شو. نوموړی چې د سفر ستړي او د سعودي عربستان سخت ګرمي ګاللې ل مکی مکرمه څخه ازادي راډیو ته ویل د حج د مناسکو له بشپړې دوه وروسته د روحي آرامۍ احساس کوي
و احساس بسیار خوشی دارم احساس میکنم مثل طفل که نو تولد شده باشه بسیار سبک هستم و میتونم نمازهای پنجگانه خود طاعت و عبادتی که میکنم خالصانه بسیار میفهمم که احساس میکنم که حالا به صورت درستی و همون عبادت
جنیان و دیش کلن هریواد ها غشاو خواد دیر سر و حجیانو لدلی ده چه سکل افغانستان سخده حج دادا کول لپار سعودی عربستان تتللی د دې افغان حجیانو په سلو کې 25 خزیدي د افغانستان د حج او اوقاف وزارت وایي سکالې د هغه اسانتیا او سربیره چې د کوربه هیواد لخوا حجیانو ته برابر شوی وي افغان حجیانو ته د استوګنې لارښوونې او انتقال په برخو کې لا زیاتې اسانتیاوي برابرې کړې وي د دې وزارت د چارواکو په وینا افغان حجیانو سکال په سعودي عربستان کې د مرستې لپاره 600 ناظمان او لارښوونکي 80 مفتیان او 60 ډاکټران درلودل همدارنګه 240 کسان نور په بیلابیلو کمیټو کې لکه د ترانسپورت کمیټه فرهنګي کمیټه او نورو کې د دوی د مرستې لپاره ګمارل شوي وو یو شمیر افغان حجیانو د دوی لپاره له برابر شو اسانتیا او خوخي سرګند کړي مولوی ادم خان چې له کابل څخه د حج دادا کول لپاره سعودي عربستان ته تللی ازادي راډیو ته ویل
ان شاء الله ډیره خوښه برنامه وا د پروګرامونو او معلمینو حضرات او د خدمت وکړم چې ناظمینو ټول راکینو دا وزارت ارشاد حج او اوقاف
خو د لارښوونه خړو او استوګنې په برخو کې یو شمیر شکایتونه هم شته دا حیات الله پونم یو حج تتلې افغان بیا وای د استوګنې لپاره ورتنی ول شوی ځای مناسب نو او موقعیت ډیر لري
د موږ د امارات حرم شریف نه تقریبا نیم ساعت مزل د موټر کا موټر فلره را تاوی دا پیاده ش په اخر کې موټر باندې شو سالویک د کی 15 سالویک د کوم مزل هم و
یو شمیر نور افغان حجیانو هم لازادي لري سره په بیل ابیلو ټلیفوني تماسونو کې حالت د لارخونه ترانسپورت او استوګنې په برخو کې دوی ته لا برابر شو امکانات او شکایتونه کړی او غي نیمګړي بللې حڅه مو کړی چې د افغان حجیانو د شکایتونو په اړه د حج او اوقافو د وزارت د چارواکو نظر واخلو خبريالي نشو د حج په سګنې مراسمو کې د نړۍ له بیلابیلو برخو 2.5 میلیون مسلمانانو برخه اخیستي وه که څه هم په یمن او سوریه کې د تهران او ریاض ترمنځ روانې سیالۍ او د لویدیځ ویران ترمنځ وروستي کړکیچ په سیمه کې وضعیت ترنګړې کړې خو سکال د حج مراسم په آرامه فضا کې ترسره شول او په کې د کومې لویې پیښې ریپورت تر اوسه نه دی ورکړل شوی سعودي چارواکو تر دې مخکې د حج د مراسمو پر مهال د ځانګړو امنیتي تدابیرو خبر ورکړی او ویلي و چې دغلته هر حرکت ساري تر دې مخکې کلونو کې د حج په مراسمو کې د ګډوډیو له کبله ځینې مرګونې پیښې رامنځته شوې وي په سعودي عربستان کې د ازادي رډیو خبریال د افغان چارواکو له خولې وایي ټاکل شوی د جمعې په ورځ د افغان حجیانو لومړنۍ ډله وطن ته ستنه شي
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماشام تر ول ازادي رادیو ووري
زموږ غاګله ازادي رادیو ووري ولسمشر اشرف غنی وای تر هغه مهاله چې د سولې تړون د ملت لخوا تصویبيږي د پوځي ځواک کارول د هواد د امنیتی او دفاعي ځواکونو اصلي دنده ده خاغلی غنی پرون سه شنبه افغان امنیتی او دفاعي ځواکونو سره د اختر د مبارکۍ په کتنه کې هم درځ ویل چې امنیتی ځواکونو مبارزه د افغانانو لپاره ده په دې اړه فیروزه عزیزی نور جزئیات لري
ولسمشر محمد اشرف غنی افغان امنیتی ځواکونو ته سپارښتنه وکړه چې د سولې د تړون تر تصویبې دوه په جدیت خپل دندې ترسره کړي خاغلی غنی د ملي دفاع وزارت په دالار کې د امنیتی ځواکونو سره د اختر مبارکي کوله وویل
تا روزی کې پیمان صلح از طرف ملت افغانستان تصویب میشه وظیفه قوای دفاعی و امنیتی افغانستان استعمال قوا است تاسو وظیفه دار نه ده چې راسی وګوري چې سیاسي بادونه کوم خواته وځي اتاس دنده مقدس دنده دی وطن ساتنه ده او زه پایزی سرکماندان دیالا خبر صلاحیتونه تاس تا انتقال اوم چه تاس تر آقلی دکی پوره پا ایزد او به افتخار قوه استعمال که او دا وسطن اون ساته
جمهور رئیس غنی څرګند کړ چې د هیواد امنیتی او دفاعي ځواکونو د تمویل، تجهیز او روزنې لپاره به واضح بین المللي تعهد وجود ولري او د افغانستان او نړۍ د شریکو ګټو پر بنسټ به مختزو نو په داسې حال کې چې تر دې وړاندې له طالبانو سره تر سولې وروسته د افغان امنیتی ځواکونو د منحلېدو ګونګوسي خبر شي وو او په خاطر کې د طالبانو یو مشر عباس تنگزیل لوري ویل شي وو چې د افغان امنیتی ځواکونو لسره جوړېدو ته اړتیا ده هغه څه چې نوموړي په خپلو وروستیو څرګندونو کې رد کړل، خو یا د موضوع په کور دننه د حکومت په ګډون د خلکو غبرګونونه راوپارول. خو ولسمشر محمد اشرف غني امنیتي او دفاعي ځواکونو ته ډاډ ورکړ چې د دوی په راتلونکي به هیڅ ډول معامله نه کیږي.
امش من داده چې د دې وینې قدر به دا ولس هیڅ وخت نه لري، او ژمنه مې در سره داده چې د امنیتي او دفاعي قوا راتلونکي باندې به هیڅ نوع معامله نه کیږي. هیڅ موافقتنامه که در او هویت و اقتدار ملی قوای امنیتی و دفاعی افغانستان مسئول نباشه قابل قبول نیست.
ښاغلي غني د هیواد امنیتي او دفاعي ځواکونو ته د امکاناتو او تجهیزاتو د برابرولو په اړه ډاډ ورکړ او ویل د دې وطن زړور بچیانو زرګونه کلونه د افغانستان ویړلی بیرغ په ټوله نړۍ کې رپولای دی.
پراپور کې مو د ولسمشر اشرف غني څرګندونې واورېدې چې وایي تر هغه مهاله چې د سولې تړون تصویبیږي د پوځي ځواک کارول د هیواد د امنیتي او دفاعي ځواکونو دنده ده. خو په خوست کې نجونو او میرمنو پرون د اختر په دریمه ورځ د سولې د ټیکري تر عنوان لاندې په یو غونډه کې د جګړې پر ښکېلو خواوو د سولې او په خپلو کې د خبرو اترو د پیلېدو غوښتنه وکړه. د غونډې ویناوال وویل افغان میرمنې هیڅکله جګړه نه غواړي. نجیب الله الوخیل هم دې غونډې ته ورغلی و.
د سه شنبه په ورځ لسګونو خوستیو پیغلو او میرمنو د جګړې لښکېلو خوا وغوښتل چې په دې هیواد کې د تلپاتې سولې لپاره بین الافغاني خبرې وکړي. دوی چې د سولې ټیکري تر عنوان لاندې یوې برنامې کې راټولې شوې، دا هم وویل د جګړې دوام به ښکېلو خواوو ته په راتلونکي کې له پښیمانۍ پرته بل هیڅ ګټه په لاس ورنه کړي. مدني فعال محبوبه سعادت ویل تر هغه چې په افغانستان کې ښکېلې خواوې په خپلو کې د سولې خبرې اترې او جوړجاړی ونه کړي، سوله نشي راتللی.
همیشه غواړو چې سوله خپل داخل کې موږ د خپل خلکو په منځ کې را پیدا کړو، نه دا چې خارجي هیوادونه په دې کې لاس واخلي، ځکه خارجي هیوادونه هیڅ وخت نشي کولای چې په یو هیواد کې سوله ټینګه کړي.
د سولې ټیکري د برنامې خزینه ګډونوالو د افغانستان د ملي بیرغونو له رنګونو جوړ ټیکري په سر کړی ول. د خوست د ولایتي شورا غړي نادبی عمری وایي خزه هیڅ کله جګړه نه غواړي، ځکه جګړه ورڅخه د کورنۍ غړي اخلي.
د خدای لپاره زموږ په کونډو، زموږ په یتیمانو، زموږ په د خلکو او زموږ په د خویندو باندې ورخ میګی. دا جنگ هیڅ معنا نه لري. وای وخت به تیر وي، بیا په لاسونه مروړی او څه به نه وي.
د سولې ټیکري په برنامه کې یو شمېر پیغلو د سولې په باب برابرې کړې مقالې ولوستي. د سهیلا نوري په نوم یو فعال په خپله مقاله کې سوله د ژوند ډالۍ او د بدمرغیو څخه د خلاصون یوازنۍ لاره وبلله او زیاته کړه
که هر څومره یې وستایم کمه به وي دا چې نننۍ راټولېدنه د سولې اختریز ټیکري تر عنوان لاندې ده. نو زموږ خویندو ته دا پیغام راکوي چې د سولې په خبرو کې او د سولو په هڅو کې زموږ ونډه څومره مهمه او اړینه ده.
خوستوالی محمد حنیم فدایی چې د سولې ټیکري پروګرام تابعای کړی و، د دې پروګرام د مخ په تړه وویل
مونږ د سولې د اختریز ټیکري اساسي پیغام دا ده چې په جګړه کې نه سوله شته، نه اختر شته، او نه زموږ د خویندو ټیکری خوندي دی. د ښځو ټیکری دا د دوی عفت دی، دا د دوی عزت دی، او دغه عزت متاسفانه هغه خلک چې په جګړه باندې اصرار کوي دغه ټیکري ته بی حرمتی کوي، بی عزتی کوي.
د سولې ټیکري د برنامې خزینه ویناوالو د افغاني سولې په اړه مذاکره کوونکو اړخونو هم وغوښتل چې د سولې په خبرو اترو کې ښځو ته ونډه ورکړي. په پای کې یو شمېر مخکښو خزینه مدني فعالانو ته د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته ګټلو د سلمې کلیزې په ویاړ د ولایت مقام له لورې ستاینلیکونه هم ورکړل شول.
قدرمن اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې به په یو راپور کې واوري چې د پکتیا او خوست ځوانان په سټو کنډو سیمه کې د تفریح لپاره د یو مناسب ځای د جوړېدو غوښتنه کوي.
مناسب ځای د خوست پکتیا او نور ولایتونو لپاره یو جګه نقطه ده. غرونه دي ډېر ښسته هوا لري. غوښتنه به مو دی چې یو تفریح لپاره یو مناسب ځایونه باید جوړ شي دلته.
د خبرونه په دوهمه نیمای کې د ازادۍ او اوریدونکو د اونیس پروګرام اوریدل هم مه هیروئ. د ازادۍ رادیو خبرونه اورئ. ازادي راديو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینا کابل او لویو خارونو کې خبريږي. قدر منوریدونکو، اوس د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه واوري چې احمد شیبر چمتو کړی ده.
جرمنی ورسپانې شتوتګارت تر نخریختن د امریکا د متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو پاړه لیکنه خبره کړې ده. د ورسپانې لیکي کوم بنیاد چې امریکایانو له طالبانو سره د مذاکراتو پر مهال یې شایي له افغانستانه د جرمني پوځانو وتلو ته هم لاره هواره کړي. خو دا جرمنی ورسپانې لیکي دا به وشي، خو ستر خنډونه به پاتې شي او هغه پراخه لوږه ده چې ډېر افغانان ورسره مخامخ دي او د دوی د شخړو طبیعت دی. شتوتګارتر نخریختن وړاندې لیکي چې د افغانستان تر ټولو زیات عایداتي سرچینه د تریاکو ده او د حکومت او طالبانو ترمنځ جګړې دینی او عقیدتي بڼه نه لري، خو له بده مرغه کله هم دې برخو ته زیاته پاملرنه نه ده شوې. د سولې د خبرو په اړه بل خبرونه امریکایي ورسپانه نیویارک ټایمز بیا لیکي چې داسې ښکاري چې د امریکا متحده ایالاتونه له افغانستانه د خپلو ځواکونو د وتلو تړون ته له طالبانو سره نږدې شوي دي. ورسپانه وړاندې د یو شمېر افغان پوځي او ملکی چارواکو په وینا څرګندوي چې افغان ځواکونه چې په روسیو کلونو کې په خراب بد وضعیت کې دي، د خپل هیواد په ډیرو برخو کې تقریبا یو مخ په دفاعي حالت کې راغلي دي. د افغانستان پوځي چارواکو تیر کال ویلي وو چې دوی به د دفاعي حالت پر ځای تهاجمي حالت خپل کړي. ورسپانه بیا لیکي چې اکثر تهاجمي عملیات د افغان او امریکایي ځواکونو وړې ډلې ترسره کوي چې هوایي ځواکونه یې ملاتړ کوي. نیویارک ټایمز لیکي د افغان ځواکونو بد وضعیت تر ډیره طالبان له امریکایي پلاوي سره د سولې په خبرو کې برلاسه کړي دي او دا خبرې پای ته نږدې شوې دي چې شایي نتیجه یې ډیره ژر اعلان شي یا څو اونۍ نورې وځنډې شي. ورسپانه بیا لیکي چې د روان کال له جنوري تر جولای میاشتې پورې تر 2300 ډیر افغان ځواکونه وژل شوي دي چې تر 80% ډیر د طالبانو د بریدونو پر مهال چې پر امنیتي پوستو د تلاشۍ پر مرکزونو او امنیتي مرکزونو یې کړي دي وژل شوي دي. نیویارک ټایمز بیا د یو شمېر حکومتي چارواکو په وینا خبر ورکوي چې تهاجمي بریدونه یوازې د امریکا په ملاتړ افغان ځانګړي ځواکونه ترسره کوي.
ازادي راډیو د راپورونو لړۍ اوري. په غزنی کې یو معلول ځوان د اختر په ورځو کې د غزنی ښار ته راوتلی وو او ځوانانو ته ډول غږاو. د ازادي راډیو خبریال حبیب رحمان تاثیر په خپل راپور کې وایي چې د دې ځوان پر شاوخوا اتنچی ځوانان راټول شوي وو.
له و میاشتو تداوی څخه ورست عبدالسمد د غزنی په حاکمی سنای پارک ناست او دغه جنگ زپلی ولایت خلکو ته خوشاله ورکوي. نرای تورته یاله عبدالسمد په ټپی وجود پرته لباجی او رباب څخه ډوله کوهی ډیرای ځوانان اتنه چوي او یا هم ورته نڅیږي. عبدالسمد د غزنی په قرباغ ولسوالۍ کې د هوان لګیدو لامل پشی پشا ټپی سوای دی. عبدالسمد پر ډولک زخمی پښاړولې، له ډولک بس کولو او د تندې د خلو له چولو څخه ورسته یا ازادي راډیو ته وویل په ډولک وهلو لې چا څخه پیسې نه غواړي، بلکې مخه د خلکو خوشاله ول دی. هغه زیاتوي سولې ارمان ده تر څو ټول وطنوال یو خوشاله سوکاله او لمنې ډک ژوند ولري.
بهغه پیسې باندې راغلی نه دغه راغلی چې د خلکو طبیعت سم سي، د خدای سول راولي، خدای وطن جوړ کړي. ته غوته فارم وای چې خدای خلک خوشاله وسي.
په اختر کې راوتلې دلته ډولک شغه خلک خوشاله کوي، دغه ځوانان چې دغه مزپورې دغه خوشاله کوي. د اختر ورستم دا کار کوي که بغنه کوي؟
نه، د اختر ورته کله کله یو میله کله دندوال کوځ دمي ګندوالو ادمي دغه چې بل ځای واده چې زنګ راتوي بیا دورې دمه چپخمه جوړه ولا تلمین کول با زمين کوله چې هر شي میکو.
د عبدالسمد ډولک ته ډیرای ځوانان راټول سوي دي، خوشاله دي. د غوړه خوشالي ورته تر هر څلوې خوشالي ښکاره کیږي. څو تنو یا ازادي رادیو ته وویل د تیرو څو کالو خولي نن ورته توي کړې اتنه نه ورته وکړل.
نن مرتضی یاندړو بیخ ډیر خوشاله ستول داس خوشاله کسي چې نه پی جوړې ده.
یاندړو خلک ډیر شاتلونه کوي. اتنه
وو اتنه وکوه.
زمانم عبدالله ده. خوګانو د لسوالینه ولادي موږ سات خو ډیر تیر سو ډولک لپاره سات مو تیر سو بغیر څوک راځي ډولک لپاره دلته ولا زمیلا دي زړه تازه کیږي ته غمونه ډیر دي نو صدر توامه
نوم مې نیک محمد دندړو د لسوالینه دا ځوان ناغله و لسم ډولک والا تنه مرته وکړو خلک ورته خوشاله وو
دغه خبره کوله چې زړه ډولک ته ډیر لپاره کوم چې باید خلک خوشاله شي تاسو خوشاله کړئ
وو ډیر ډیر خوشالي مو خیت وکړه تنه مو وکړه
غزنای چې یو وخت اخترونو او نورو ملي ورځو ترڅنګ د خوشحالي په ورځو کې د ډولونو اتڼونو سازونو میلو او تماشو ځای وو خو له بده مرغه چې اوس پکې خلکو له دغه ټولو شانو څخه خلاص وینځلای دی او یوازې جګړې پکې کیږي
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی
پاکستان نن او بخې د سیشن به پر ازنه پرون د کشمیر د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بیړنې غونډې د جوړېدو غوښتنه وکړه دا غوښتنه ورسته له هغه کې چې هندستان له جمو او کشمیر ایالت څخه د کورواکۍ د هغه امتیاز د اخیستو اعلان وکړ چې د هند اساسي قانون دې سیمې ته ورکړی و په دې اړه جزئیات د اجمل اند په راپور کې واورئ
دا پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته په یو واستول لیک کې په کشمیر کې د هند وروستي اقدامات نړیوال سولې ته ګواخ بللې او پاړې د امنیت د شورا د بیړنۍ غونډې غوښتنه کړې د هند حکومت د اگست په 15 نیټه اعلان وکړ چې د هندي کشمیر هغه کورواکي پای ته رسوي چې د هندستان د اساسي قانون له مخې د سیمې ته ورکړل شوی و تر دې ورځ مخکې د اگست له 4 نیټې د هند حکومت په هندي کشمیر کې ځانګړي امنیتي تدابیر ونیول دغلته موبایل او مزکنی ټلیفوني شبکې بند شوې او په سیمه کې انټرنیټ هم پرې شوی د اگست په 8 نیټه د هند صدر اعظم نریندرا مودي خپل ولسته په وینا کې ویل چې دا اقدام بنوي ډیلی دی د جوګه کړی چې په سیمه کې پر ترهګرۍ او بیلتون پالنې لاس پرې شي دا پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د سی شنبه پورس د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته پاستول لیکي په کشمیر کې د هندستان د حکومت وروستي اقدامات غندلې او هغه تیری کون کې کړنې بللې د قریشی په وینا د هند حکومت دا اقدام په قصدي توګه د جمو او کشمیر د هغه وضعیت لپاره غرزول دي چې په نړیواله کچه لانجمن پیښندل شوی د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر په لیک کې چې رويټرز خبري اژانس وایي لیدلې دی ویل شوی پاکستان کړکیچ نه پاروي خو هندستان باید زموږ زغم زموږ کمزوري ونه ګڼي قریشی په دې لیک کې همدارنګ هندستان د توکم پالنې ایدیالوژي په عملي کولو تورن کړی چې د په وینا غواړي دغلته د مسلمانانو اکثریت د هندوانو په اکثریت بدل کړي هغه ادعا چې تر دې مخکې هندي چارواکو رد کړي خغلی قریشی په دې لیک کې زیاته کړې چې هندستان بیا هم لزواک کار اخلي نو د پوینا پاکستان به اړوي چې د خپل دفاع په خاطر په ټول توان ځواب وایي د مولي همدارنګ ویلي هندي لوري هڅه کوي له کشمیر څخه د پام اړولو په خاطر پاکستان سره بل ستونزه رامنځته کړي د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر په دې لیک کې زیاته کړې د خطرناکو عواقبو ته په پام پاکستان په دې اړه د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د بیړنۍ غونډې د جوړېدو غوښتنه کوي د پولند د بهرنیو چارو وزیر یاتسیک چاپوتویز چې په دې میاشت کې د امنیت د شورا مشر کوي وایي د امنیت د شورا غړي هیوادونه به پر دې لیک بحث وکړي نو مولي ویلي د هند او پاکستان ترمنځ ترنګلې اړیکې په ټوله جنوبی اسیا ناوړه اغېز کوي کشمیر د هند او پاکستان ترمنځ پرته غرنۍ سیمه ده چې دواړه هیوادونه یې د ملکیت ادعا کوي او دا مهال د دواړو هیوادونو ترمنځ ویشل شوی په هندي کشمیر کې لسی زراهیس یو شمیر وسلوال ډلې د خپلواکۍ او یا پاکستان سره د یو ځای کېدو لپاره جنګیږي هندي چارواکي پاکستان تورنۍ چې په هندي کشمیر کې د دې ډلو چې هندي لورې ترهګر ډلې بولي مرسته او ملاتړ کوي
یو شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالی ستاسو د نجات لاره ده
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دی ته وحسه
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه و په قوم و په سمت و په تنظیم بدی بیشی باید اوغوی اعتدار فرصت ورته کړئ
تا ده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنج شنبه د کابل پر وخت د مبشین له 2 تر 4 بجو له ازادي رادیو
س زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو د سهار له وو د مازیګر تر وو ورځې د اونۍ خبريږي. د مازیګر په وو بجو د ازادي راډیو د خبرونو له پای ته رسیدو سره سم د امریکا غږ آشنا راډیو پیلېږي چې د سهار تر وو دوام کوي. د مازیګر له وو د سهار تر وو له امریکا غږ آشنا راډیو او د سهار له وو د مازیګر تر وو ازادي راډیو اوري او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر کړی. اته بجې او دیرش دقیقې شوې. په موکړې د خبرونو لنډیسته افغان چارواکي وایي د ننګرهار ولایت په بټیکوټ ولسوالۍ کې د داعش دوه تنه مهم غړي نیولي دي. د کورنیو چارو وزارت وایي چې په نویل شویو کسانو کې یو کس عبدالرحمن نومیږي چې په تلهه مشهور دی او د ځانمرګو واسکټونو د جوړولو مسؤلیت درلود. د هلمند چارواکي وایي چې د دې ولایت په ګرمسیر ولسوالۍ کې نهو وسلوالو مخالفینو ته مرګ ژوبله وختي. د هلمند امنیه قمندانې په یو بیان کې وایي په دې نښته کې شپږ وسلوال وژل شوي او درې نور ټپیان دي. په خوست کې لسګونه پیغلو او میرمنو پرون په هیواد کې د جګړې له ښکېلو خواوو د اوربند او سولې غوښتنه وکړه. د پاکستان صدر اعظم عمران خان نن د اګست په 14مه له هند څخه د دې هیواد د جلا کېدو کلیزه په کشمیر کې تیروي. د عمران خان دفتر ویلي چې یو شمیر وزیران به مظفر آباد ته په سفر کې له خان سره ملګري وي او هلته به د ټولو ګوندونو کنفرانس جوړ کړي. په داسې حال کې چې په هانګ کانګ کې د چین د حکومت پر ضد مظاهرې روانې دي، اعتراض کوونکو پرون د هانګ کانګ په نړیوال هوایي ډګر کې د بلوازد پولیسو سره نښتې وکړې او په ودنۍ کې دننه او بهر ګډوډي جوړه شوه. او د روسیې دفاع وزارت ادعا کړې ده چې د ناټو یوه اف اتلس جیټ جنګي الوتکه د نړیوالو اوبو پر سر هغې الوتکې ته نږدې شوې ده چې د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو پکې وښوایي چې د روسیې الوتکو بیرته لرې کېدو ته اړ کړې ده. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدر من اوریدونکو، په څو شیبو کې د ازادۍ راډیو اونیس پروګرام ازادي او اوریدونکو هم تاسو ته وړاندې کیږي، خو له هغه مخکې د راپورونو لړۍ ته دوام ورکوو. د پکتیا او خوست یو شمیر ځوانان له مسؤولو چارواکو غواړي چې د پکتیا ولایت اړوند د سټو کنډو په سیمه کې د تفریح لپاره یو مناسب ځای ورته جوړ کړي. دا سیمه چې په شنو غرونو پوښلې ده او د پاکې هوا ترڅنګ له طبیعي ښکلا برخمنه ده، د اختر په شپو ورځو کې ورته د پکتیا او خوست ترڅنګ له لوګر، کابل او یو شمیر نورو ولایتونو څخه ګڼ شمیر ځوانان او خلک د تفریح لپاره ورغلي وو. احسان الله آریان له پکتیا څخه په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د پکتیا ولایت د شواک ولسوالۍ اړوند د سټکنډ او سیمه چې د خوست او کابل عمومي سرکې په سر تیریږي، یو له هغو لوړو سیمو څخه ده چې په شنو ونو پوښلې ده او د پاکې هوا تر څنګ طبیعي ښکلا د ډیرو خلکو لپاره په زړه پورې ده. په دې لا راتلونکي مسافر د سټکنډ او په لوړه څوکه د یوې شېبې لپاره له موټر ښکته کیږي، د مکبې او له خپلو ملګرو سره یادګاري عکسونه اخلي. د غزای په ملي او مذهبي ورځو کې د ګڼو ځوانانو او خلکو شاهد وي او د خوست او پکتیا ترڅنګ د لوګر، پکتیکا، کابل او یو شمیر نورو ولایتونو خلک هم د سیل او تفریح لپاره ورته راځي. یو شمیر ځوانانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې د پکتیا ولایت له مسؤلینو وغوښتل چې سوداګر وهڅوي څو دلته د تفریح لپاره مناسبه پانګونه وکړي.
نوم محمد ریاض دی، پکتیا ولایت یو ځوان. دا ډیر مهم ځای ده، د کې څلور دروي ولایتو خلک راځي کیږي او تفریح کوي. چیرته ولایتي اداره د تجارانو تشویق نو دا ډیر تفریحي ځای بدل شي.
نوم کامل همت دی، د خوست مرکز پنځه وسیدونکو د مناسب ځای دی. خوست، پکتیا او نور ولایتونو لپاره یو جګه نقطه ده، غرونه دي، ډیر خسته هوا لري. غوښتنه به مو دی چې یو تفریح لپاره یو مناسب ځای نه باید جوړ شي دلته.
نوم ثقلا زلاند، ایواز چکر تر غلیو دلته زکه د اختر ورځ ده، خو دلته داسې څه نه وینم. ایواز یو زنګی ده، امغه په جک سر باندې ده، امغه کیپیت نه کوي.
د دغه ځوانانو غوښتنه مو د ګردیز له خروال اسمت الله خالد او د ولایت مقام ویان عبدالله حسرت سره شریکه کړه. دوی ازادي راډیو ته ویل چې له خصوصي سکتور سره د دې ځای په اړه خبرې کړي او هیله مند دي چې ډیر ژر له پنګولو سره یې هوکړې ته ورسیږي.
ولایت مقام سره خپل پلان شریک کړی ده په دغه برخه کې موږ کار کړی ده ځینې پانګوال موږ دې ته هڅولي تر څو هغوی وکولی شي هلته سرمایه ګذاري وکړي
موږ له خصوصي سکتور سره وار په وار باندې ناستې کړي دي چې راشي په دغه ځای کې پانګونه وکړي چون له دغه ځای نه د پکتیا په شمول څو نورو ولایتونو خلک هم د یو تفریحي ځای په توګه باندې وخت په وخت باندې استفاده کوي
د غنو نور ولایتونو ترڅنګ د پکتیا اوسیدونکو په داسې حال کې د سټو کندو سیمه د تفریح په ځای بدلول غوړي چې ل د وړاندې د ګردسخار اوسیدونکو په دې ولایت کې د تفریح لپاره د یو مناسب ځای د نشتون شکایتونه کړي وو
د ازادي رادیو تصویری خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country.
In dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په ازادي رادیو .com کې تصویری خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
زموږ راغله ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې او د اف ام په 7.5 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کندهار جلال آباد مزار شریف هرات گردیز خوست اسدآباد لشکرګه غزنی قلات پل علم پارون او مهترلام کې خبريږي اوس هم یو بل راپور د کندوز ولایت د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ د ریاست چارواکي وایي چې سږکال په دې ولایت کې د غنمو په حاصلاتو کې په 30 زیاتوالی راغلی د دې ادارې د چارواکو په وینا کندوز د خوراکي غنمو له اړخه ځان بسیاینې ته رسیدلی او آن د هیواد نور ولایتونو ته هم د دې ولایت غنم استول کیږي په دې اړه د ازادۍ راډیو خبریال اجمل آریان له سیمې څخه نور حال راکوي
په کندوز کې سږکال د غنمو په حاصلاتو کې 30% زیاتوالی راغلی د کرنې اوبو لګونې او مالداری ریاست چارواکي وایي چې سږکال په وخت سره موسمي بارانونه وورېدل چې له کبله یې کروندګرو له خپلو کرنیزو ځمکو څخه په ډېره پیمانه حاصلات ترلاسه کړی دی د دې ولایت یو زیات شمېر بزګران هم په روان کال کې د غنمو د حاصلاتو د ډېرښت له کبله خوښي څرګندوي خو شکایت کوي چې په بازار کې غنم په مناسب قیمت نه پلورل کیږي
د خان آباد ولسوالۍ یو تن بزګر نورالدین په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
غنم ډېر یو ښه غنم سوي دي حاصلات ډېر دي په ټول ولسوالۍ کې په نور ولسوالۍ حتی په ولایت کې ډېر ښه غنم سوي دي د قانون سي دي ډېر متون سره مخامخ دي په دې سي یو خانه غنم ارزانه دي 30 روپۍ من دي او بل خانه کوټ قیمت ده دي په دې ستونزو کې د چار دي
د کندز بزګران پر دولت غږ کوي چې د دوی کرنیزو محصولاتو ته مناسب بازار پیدا کړي ترڅو بزګران په خپلو پښو ودرېږي د دغه ولایت د امام صاحب ولسوالۍ یو تن بزګر حسیب الله په دې اړه وویل
غنم حاصلات سږکال ډېر ښه حاصل دی ښه غنم ښه ډېر دی خو نرخ نه لري نه کوټ قیمته دی یو مردیکار په 600 روپۍ ده نو باید مونږ غلې ته یو بازار پیدا شي یو مارکیټ جوړ شي چې مونږ غله په ښه بیه خرڅ شي
د کندز د کرنې اوبو لګونې او مالداری ریاست چارواکي په داسې حال کې په دې ولایت کې د غنمو د حاصلاتو د زیاتوالي خبر ورکوي چې تیر کال په دې ولایت کې د غنمو فصلونه د وچکالۍ له کبله له منځه تللی وو او بزګران سخت زیانمند شوي وو د نوموړې ادارې د زراعتي چارو امیر عبدالمجید نافظ هم د بزګرانو ستونزې مني او زیاتوي چې حکومت خپلې هڅې پیل کړې تر څو د بزګرانو محصولاتو لپاره مناسب بازار پیدا کړي
خوشبختانه بارندگی خیلی خوب بود و ما حاصلات خیلی خوب برداشت کردیم ولایت کندوز
سږکال د ښو ورښتونو له کبله د غنمو په حاصلاتو کې زیاتوالی راغلی او کندوز د خوراکي او تخمي غنمو له اړخه ځان بسینه ته رسېدلی او دغه راز د پخوا په شان کندوز د هیواد د نورو ولایتونو تخمي غنم هم تامینوي
دیگه ولایت کم آفی سابق ما از ولایت کندوز تامین کرده بود
دی خاقل نافس پا وینا چه دی ولایت دی غنم و حاصلات سربیر پرده چه پخپل کندوز که هم مصرفیگی دی هیواد نور ولایتونو لکه کابل، مزار شریف، بدخشان، سمنگان، سرپل، جوزجان او دا غراز نور ولایتونو تا هم صادریگی کندوز په شمال ختی زون که دی هیواد له مهمو کرنیزو ولایتونو څخه شمیرل کیږي او په نوموړي ولایت کې څه باندې 200,000 هکتار آبي ځمکه او څه باندې 100,000 هکتار للمي ځمکه موجود ده د کرنې اوبو لګونې او مالداري ریاست د چارواکو په خبره چې د دې ولایت 50% اوسیدونکي پر زراعت او مالداري بوخت دي چې پخوا دغه ولایت د افغانستان د غلې د کندو په نوم هم یادېده اجمل آریان ازادي راډیو کندوز
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي. عبدالهادی غنمرنګ د غزنی ولایت له مقر ولسوالۍ نه لیکي، د سولې له پروسې سره هممهاله باید انتخابات هم وشي، څو چې د سولې سترې پریکړې د یو باصلاحیته حکومت لخوا وشي. صفای له کونړ ولایت څخه لیکي، طالبان افغانان د کفر په نامه شهیدانوي، خو خپله د افغانستان د بدبختۍ له ستر او اصلي لامل روسانو سره دوستي کوي. جعفری په خپل اس ام اس کې لیکي، په زرمت ولسوالۍ کې شپنی عملیات د سولې پروسه سبوتاژ کوي. نوریه سلطانی د زابل ولایت له شاجوی ولسوالۍ نه لیکي، طالبان چې ځان د اسلام مدافعین بولي، نو بیا ولې جنگ ته په سوله چې اسلام ورته خیر ویلی ترجیح ورکوي. داود منظور له غزنی ولایت نه لیکي، د سولې په برخه کې د ولسمشر اشرف غنی دریز د یوې واقعي باعزته او داسې سولې دریز دی چې هر افغان یې غواړي. نادر شاه تکل د خوست ولایت له ځاځي میدان ولسوالۍ څخه لیکي، پر ټولو افغانانو غږ کوم چې د ازادۍ یا استقلال ورځ په ځانګړي ډول ولمانځي. سمیع الله حلیمی تندر د پکتیا ولایت له څمکنیو ولسوالۍ نه لیکي، ولسمشر اشرف غنی تر اوسه پورې د 14 پاسو ښوونکو ته هیڅ پاملرنه ونه کړه، نه یې معاش ورلوړ کړ او نه یې د ځمکو نمرې ورکړې او نه یې د 15 او 16 څانګو لپاره زمینه ورته برابره کړه، څو 14 پاسان په لیسانس بدل شي. او عبدالواحد مدقق له لوګر نه په خپل اس ام اس کې لیکلي، افغان حکومت باید د سعودي عربستان له حکومت سره په همغږۍ کې د افغان حاجیانو او عمره کوونکو ستونزو ته د پای ټکی کیږدي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدرمن اوریدونکو، دا د خبرونې په وروستۍ برخه کې تاسو د ازادۍ او اوریدونکو د اونیس پروګرام اوریدو ته رابولم.
ازادۍ او اوریدونکي، جوړونکي فریبا ظاهر.
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو، زما فریبا ظاهر سلامونه او نیکی هیلې ومني په دې هیله چې جوړ روغ اوسئ. ورزو ستاسو د دې اونۍ پیغامونو ته. دوستانو، زموږ په پیغام سپتون کې دستګاه کې ستاسو ډیر داسې پیغامونه راغلي دي چې تاسو د معاشونو په اړه خپل شکایتونه را سره شریک کړي دي. البته د افغانستان د بیلابیل ولایتونو او سیمو څخه دي، ملي اردو څخه نیولې تر پولیسو پورې، تر د معلولینو مایوبین څخه نیولې بیا د شهیدانو تر ورسې پورې او د متقاعدینو، اکثریت دوستانو مو د معاشونو د ځنډ په اړه خپل شکایتونه را سره شریک کړي دي او د دولت د مرستو یا د ملاتړ هیله لري. دوی غواړي چې دولت ورسره همکاري وکړي او زموږ څخه دا هیله ده چې اړوندو مسؤلینو ته د دوی دغه پیغامونه ورسوو، وروایو. موږ به پر دواړو سترګو ستاسو پیغامونه خپرو کوو. او مخکې دې چې پروګرام مخته ولاړ سی، غواړم دا یادونه وکم چې د ازادي رادیو په بیلابیلو پروګرامونو کې په همدې مسله باندې ډیر راپورونه درلودلې دي، ډیر د اړوندو مسؤلینو سره مو مرکې کړې دي. خو داسې ښکاري چې لا هم د اړوندو مسؤلینو ژمنې تر اوسه پورې نه دي پر ځای شوي او ستاسې ستونزې او شکایتونه نه دي حل شوي. په دې ځای کې به یو ځل بیا د افغانستان د ځوانانو او معلولینو د ټولنیز شورا د مشر اسدالله کاموي خبرې هم در سره شریکې کوم چې لازادي رادیو سره یې په همدې اړه کړې دي. او هم به وروسته د افغانستان د مشرانو جرګې د شکایتونو د اورېدو د کمیسیون د مشر شغلی زلمی زابلي خبرې هم در واورم چې دوی وایي د اړوندو مسؤلینو سره دوی هم خبرې کړې دي او ټینګار ورباندې کوي. خو مخکې تر دې چې د هغوی دا څرګندونې واورو، راپسو ستاسو دغه پیغامونه به په ګډه سره واورو کوم چې تاسو د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو څخه زموږ سره شریک کړی دي.
د ازادۍ راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته زما سلامونه او احترامات ورسیږي. زه د لوګر ولایت نه ادیاز ریولس علي نه تماس کیم. د افغانستان ولپونو چارواکو ته هیله کیږي چې د مایبینو او د شهیدانو د نظامی شهیدانو پیسو کې به درکه ټیم لګیږي او خدای دې وکړي چې دغه پیسې زر لند وخت کې حواله شي، لکه درې میاشتې څلور میاشتې پنځه میاشتې وخت لګیږي. هغه مختلفو ولسوالیو نه خلک راغلي، څوک پولیس دي بیرته پروازونه نه، څوک نور مشکل لري، لارې بندې دي. خدای دې وکړي چې په دغه پیسو باندې لوړ پوړي چارواکي د امر وکړي چې دا پیسې زر تر زر حواله کړي او د خلکو مشکل حل کړي. والسلام.
السلام علیکم، زه د ننګرهار ولایت د لرګین ولسوالۍ د چکنغور له کلي نه تاسو سره په تماس کې یم. چې زموږ د لرګین ولسوالۍ د چکنغور په ساحه کې ډېر زیات مهبین دي، ډېر بېوزله دي، ښل او خوټي په بمونو باندې الوتي دي. همدارنګه ځاني کول دي د تعلیم او د خدمت سره مخامخ دي. موږ دولت ته زموږ غوښتنه او تر پیشنهاد دي چې دا سم خلک شي، ښل او خوټي ټول زموږ ګاونډي ولسوالۍ چې کوم دي یو ټول چې موږ یې نه ښل او خوټي ټول مواد
دولت. السلام علیکم شاهزاده ناظرین، فهم فریدم د ازادي رادیو ته. د چې د نظامی شهیدان او معلولین لپاره د رئیس جمهور د خانه امر دی چې یو نمره زمکه دی ته باید ورکړل شي. د کونړ ولایت د شهیدان او معلولین په بعضو ولایتونو کې، لکه د ننګرهار په ولایت کې، د دغه ورونو کې هلته ورته نمرې ورته شوي، هغې ته توضیح شروع شوې ده. بدبختانه چې په کونړ ولایت کې داسې محترم والي صاحب د دغه خلکو دپاره یو شارک وعده کړې ده او ځمکې مې ورته په نښه کړې دي، خو کار ډېر په ټکنۍ سره روان دی دلته په کونړ ولایت کې. نو زما د محترم والي صاحب نه او د ښاروال صاحب نه غوښتنه ده چې د دغه مظلوم قشر دپاره زر تر زره تاسو د دغې په کار باندې اقدام وکړي. الله رب العزت به تاسو ته اجرونه درکړي.
پیغام مې دغه دی ورور، چې دغه په هلمند کې د دغه شهیدانو مایبینو نظامي پیسې دغه خلک داسې په چورو چپول باندې لاسونه ورته کړي دي، ولا که یا د چا کوکو کړ کوي. نو دغه نظامیان د بېچاره هم ورسو راینن لاړ سبا راسه، نن لاړ سبا راسه، ورته د شهیدانو مایبینو ته ورسو. هغه وایي وایي نظامیان ته اوس نهسته څو وخته بعد ورکوو.
دوستانو، اوس به د افغانستان د ځوانانو او معلولینو د ټولنیزې شورا د مشر اسدالله کاموي خبرې په ګډه سره واورو، چې دی په ځانګړي ډول د معلولینو د ستونزو په اړه ژغېدلی دی او د ازادي راډیو پوښتنې ځواب کړي دي.
د لوی بخښونکي الله جل جلاله په سپېڅلي نامه، لومړی د ازادي راډیو مشر صاحب، درنو کارکوونکو او درنو اوریدونکو ته سلامونه او درناوی وړاندې کوم. وزارت مخکې موږ د معینیت په نامه د شهیدانو معلولینو معینیت په نامه یو معینیت لرو، خو خوشبختانه د مقررو مبارزو نه وروسته چې موږ اډوکې حسین وکړي، لابین وکړي، د افغانستان جلالتماب ولسمشر ډاکټر محمد اشرف غنی او جلالتماب ډاکټر صدر عبدالله عبدالله نه منندوی و چې زموږ وزارت خپلواک او وزارت مستقل کړو. راځو دې خبرې ته په یو نقطه کې لږه ګیله لرو، او هغه دا چې درون ولسمشر او درون اجرایي رئیس صاحب دغه د وزارت رهبري باید معلولینو ته سپارلې وي. هغوی چې د معلولینو په دردونو باندې د نورو نه ښه پوهېږي او د دوی دردونه ښه تشخیص کولی شي. په هر صورت باندې راځم دې ته، وزارت نوی دی، بودیجه یې څنګه چې لازم وه د کال په سر کې تصویب نه شوه. اوس پارلمان ته دې ده، خوشبختانه د افغانستان ملي شورا د معلولینو د معاشاتو بودیجه زه چې خبرې هم تصویب کړې ده، او انشاءالله د اختر نه وروسته به دوی ته خپل معاشات ورسېږي. د بلې خوا نه د بایومیټریک پروسه هم روانه ده، نو مدني ټولنې نو نور زیربتی دارا ټول د شهیدانو معلولین د وزارت سره باید همکاري وکړي، او د دې همکاري په جریان کې چې دغه معلولین کله بایومیټریک شي، دا فساد مخه نیول کېږي چې هغه په زرګونو او حتی شاید په لکونو کتابچې جاري کتابچې د معلولیت په دغه وزارت کې جوړې شوې دي. نو بعض خلک دغه برخه نه چې سو استفاده کوي، هیڅ معلولیت نه لري، په سلګونو او لسګونو کتابچې جوړې کړې دي چې متاسفانه معلولین پکې به برنامېږي، ولایتونو کې ولایتي رئیسانو جوړې کړې دي. پر صورت باندې زه امیدوار یم، زه معلولین ته ډاډ ورکوم، په دې هم پوهېږم چې دا یو غټه معضله او مشکل دی. اختر به د معلولینو بېچارهګانو نه په دسترخوان کلچې، نه به په کیک او نه به په چاکلیټ، خو دغه نو ستونزې او مشکلات چې موږ ګاللي دي دغه باید وګالو چې د دې اختر نه وروسته. زه مطمئن یم زه چې څومره پوهاوی او آګاهي لرم، انشاءالله د وزارت بودیجه چې کومه بودیجه پیشنهاد کړي وزارت مالیه ته، د وزارت مالیه په تفاهم د افغانستان ملي شورا ته د بودیجه تصویب شوې ده، وروسته به انشاءالله تخصیص منظم راځي، ټول ولایتونو مرکز ته به بودیجه رسیږي.
آزادی او اوریدونکو، ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
من مولا ګل د لغمه ولایت د لشان تماس ولای د ما ته شپږم مش تر شپږم مش ماش مل احمد ما یې پټ کړو او چې نه پیګم به کول کړه نو د انچر پروګرام د وزارت د خلینا ورسو د پټینا ورسو د وزارت د چربجز د خبر شو څو پرزم کامل ما یې ما ته انا او بانا کی زوړ خوښ کوم چې وزارت د خلې د خپل امر ما د لغمه ولایت د پروژه چې ما ماشه ورسې د شپږم مش.
ہلو السلام علیکم دی ہلمند ولایت عبدالخلیل سرباز خبر کوم دی ملی امنیت دو میں خبر اور مختلف پیسې چې اشرف غنی ورته بخشش کړي وي د دولت سربازان ہوتا مختلف یو روپیه نه درکړي په د روزی رئیس د غول اختر رئیس مو ورته پتا مې پتا مې پولیس او وخت سرحدیان او وخت د ملی امنیت هیڅ سرباز نه دی اخیستی نه پیغام چې دا غلا کړی وي خو ډیر او څه په وکړ یا زادې رادیو نه ډیر مننه چې موږ پیغامونه نشي موږ غواړو دا خبره تل ورپورې چارواکو پرې ورسوي مننه.
السلام علیکم سید خبرې کوم له کابل نه محترم دا کوم چې د اردو کسان دی په دغه اردو کې چې دی دغه د ماش ولې نه حواله کیږي دا بل میاستم د سر ته ورسیده دلته د مشکلات دی وجه نه دا مشکلات ډیر حد نه سی واسوي دي او د حکومت دې شي غم نه خوري ولې دې شي په حساب کې دا غم خورګي لپاره زوګ نه پیدا کیږي. وسلام.
بل السلام علیکم ما مریم د زبر ول ته ما کوم ورور پورت مې دا د ماشونو دا کوم څه دی ورور تاسو له نو ماشونه مې یاد پر مې نه تا کوشش وکړم دا ماشونه مړی مې یاد پر مې کې ورور دې سره مشکلاتونه سره حل دی چرواک ته خبر دی ورور چې دا زما مشکلاتونه سره حل کې ورور پوسه دا سفر ولې دی ورور پوسه چې دې چې ماشونه مو واستیدم مې یاد پر مې خمه یاد پر مې پوسه دا دی ورور او پنځه زره وانی په پنځه زره وانی ښه سم کوي کار کې دی ورور ورونه را باندې دی مرزي دی ورور بل مشکلات بل مشکلات نو مور غشتنه دا به څنګه مو ماشینی ته اضافه شي ورور زه خپل به کوم نه کې څه اگر هم بش څنګه ته لمی چې څه شپه کال نه کېږي چې
ساس نو دا دې چې دا ملي وردو د یلمن څه خبرې کوم څلور سره څلور دغه کنده څخه مر ماشینه ولکه نه دا کول کېږي دا ما پیغام دی
اوس به ورسو د مشرانو جرګې د شکایتونو د اوریدو د کمیسیون د مشر ډاکټر زلمی زابلی هغه څرګندونې په واورو چې دوی وایي د دفاع وزارت او د کورنیو چارو وزارت او نورو اړوندو مسؤلینو سره دوی اړیکې نیولې دي او ژمنه کړې ده چې له اړوندو ادارو څخه مسؤلین مشرانو جرګې ته وربولي او د دې مسلې وضاحت ترې غواړي. راځي چې د ښاغلي زابلی څرګندونې په ګټه سره واورو.
شکر از ملت فتان کې شما صدای بشار یا کشن محروم بیچاره او فداکاره شما بلر نگاه میکنیم با گوش مسئولین هم رساندین برای سرواده میکنیم که دانی روزه شنبی و یک شنبی و دو شنبی ما مسئولین وزارت دفاع را وزارت داخله را و اشهدا و مظلومین را به کمیسیون میخواییم نماینده یا میتونه که به کمیسیون باز جلسه اجرا بکنه که اونا را مستقیما مبورین چرا اونا بهانه ناخ میکنه با میدیا و با کارمنده خود وعده دروغ میته و حقوق برحقشان هم تادیه نمیکنه. این مشکل راستی هم در وزارتخانه دفاع و داخله و همچنین در شورا و معلولین موجود است. اونا بارها در کمیسیون ما آمده و شکایت مجلسخانه ولی ما وعده میکنه که به یک هفته توجیه میکنه ولی باز همو کارهای عملی نمیکنه. این دفعه ما مجبور مکلف که یا را بخواهیم در صورتی که یا در ظرف یک هفته و سه روز که هم میادی میخواییسته اگر اونا تابعه نکد ما این موضوع را به ریسر والی محل بکنیم که ریسر والی در مطابق خانون از یا پرسان بکنه که چرا یا هر وقت باعثی آزار و اذیت و باعثی تاخیر در وظایف خود میشه. این خو یک چیز بسیار مهم است. وقتی یک سرباز در خط اول میجنگه و اونا ماش داده نشه او فامیل داره او از خود اولاد داره او دچار مشکلات است. این وعده ما سبتر که بیشانه شنبه یک شنبه دوشنبه آینده گرچه پارلمان استاد از کمیسیون شکایت همین موضوع در رسکی تعقیب بیکنه که تا اونا را ما مجبور کنیم که حقوق به دوستای ما برسن.
آزادی او اوریدونکو پروگرام اوریدل
دوستانو اوس به تاسو نور هغه پیغامونه راوخلو چې پر نورو مسایلو او ټولنیزو ستونزو باندې مو مشتاق خپل شکایتونه راستولې دي.
هلو السلام علیکم دا خکلی پکتیا تمکنی ولسوالی نه سمیع الله حلیمی ته در خبرې کوم. د لوړ پوړو مقاماتو څخه مو غوښتنه ده دا چې د پکتیا تمکنی ولسوالۍ د شهرینه او بازار څخه تر ستر ګرمي مقبل او کلي پورې غځېدلی سړک د اندازې زیات کنډوکه پر ده. دا سړک ته نه دولت پاملرنه کړې نه کومو موسسو پاملرنه کړې ده. که چېرته د دې ګرمي مقبل او کلي پورې غځېدلی سړک په پاخه او اثري ډول جوړ شي نو د ستر ګرمي د مقبل او کلي ټولې ستونزې به حل شي.
السلام علیکم. الحمدلله تر کوټه څخه خبره کوم. ورونه مې چې ځکه کله چې د خاص روزګار او د کریډیټ مابند د لارې باندې ده د تلیفون څو پام نه کید او نو خو له کوټه ډیر په تشکیل دې 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 او بل د کندار او د کریډیټ مابند د لارې باندې ده پر شاو کور به ستره ده با یو څه خو په هغه کې ست ټکو کې چې دې ژوند کې دا خامخا به خلاص کې و سلام پر احترام.
انو ازادي راډیو ته سلام وایم. باندې سلام اجازه پیغام زده د کندهار خبرې کوم. زما پیغام دادي سلام زما پیغام وایي د ازادي راډیو د تجربه مشر کی چې په کندهار کې برکنستا نو ټول د سړي سره محمد کیو او د تا پنکې په لګو غریبه ده او د څنګه هتا پنکې لا پرې راغو وای شم چې سکار واخلو او بنل رو د څنګه بنل رو سمته بلات مو په برګ باندې برکا او دې څه د دې رسول سره مخامخ شو مې د کندهار کی شهر کی دا کوم د برګ ریاست چې دی دا کسان د وخت څخه په پښتو کې دا کسان لری کی او په ځای لری کسان وګماري او چې خپل څه له شهر د ورکی دا ټول موږ د کندهار په برګ د خپل مور راځي شکایت کوي دي موږ شکایت ولاته چې دای ته نږدې کلام شران زمینه وکي مننه ازادي.
دا زړه ډېر ډو کارکونکو او اوریدونکو ته زما سلامونه او احترامات ورسیږي. زه د لوګر ولایت د ازره ولسوالۍ نه تماس کیم. د افغانستان د لوړپونو چارواکو څخه هیله کیږي چې د لوګر ولایت د ازره ولسوالۍ د وطن کې موږ ته برق منظور او هغه برق د دښمن دي ساتلو لوج نه ساتلو لوج نه هغه پرې خو د شمسیانو بر راغله چې تاسو سره د اولاد د شمسیانو کومه کومرسته کوي. هغه شمسیانو کې موږ ټول قوم نه تذکيري اخیستې دي او مشرانو وړي دي لوڅه پورې نه شمسی راغله دا او نه بیرته معلومات کوي. خدای دې وکړي د افغانستان لوړ پونی چارواکي هغه ځمني چې موږ سره مو سره کړي وي بیا درې ولس علي سره کړي وي هغه شمسیانو غم راته وکي او موږ ته په دې لاند وخت کې تسلیم شي. والسلام.
مننه کوم دوستانو استاسو د پیغامونو څخه د دې د خبرونی وخت په همدې سره مخ په خلاصې دوسو. نور پیغامونه مو هم را سره ست خو د وخت مو ختم سو. موږ به په نور خبرونو کې هغه پیغامونه هم درته نشر کو او د اړوند مسولینو سره به هم خبرې ور باندې وکړو. تر بل خبرونه مو پر خدای سپارم. الله مو ملسه.
د ټلیفوني پیغامونو د سبټولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهي. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 و 3 4 1 شپېته او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
Shannon